بل شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00420211240001. اوس می تخنیکی همکار اشاره کوي چې خاغلی برهان د قانون او پټرولیم وزارت ویان سټډیو سره وصل دی. برهان صاحب ستړي مشي، راځي خبرونه هم پر دې پیل کو چې د قانون په برخه کې په مجموع کې کارونه څومره پر مخ تللی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، او همدارنګ د هیواد لرو بر کې ټولو پښتونونو ته د ژوند کومې خپل نیک تمناوي وړاندې کوم. علامه قدر وک اسدالله الدین صاحب ډیره په زړه پورې برنامه مو تشکیل کړې ده، پلان گزاري کړې مو ده، نو په دې هیله ان شاء الله بس تر پای پورې ودر سره سو د خیر. علامه قدر وک مهرباني.
دا پوښتنه ما هم کوله چې یو څه بیړه موجوده ده، آیا کورنی عواید کم دي، ټول حساب په قانونو باندې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لودین صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره نو ویلی سو چې معدن سکتور یو ډیر اهم او پر اهم وو، او دا هغه سکتور لو چې تیرو تقریبا ډیرو دولتونو ورته هیڅ توجه نه وکړه، یا په ډیره کم نظر ورته کتلی وه، یا په بل عبارت باندې په هغه وخت د حکمرانۍ کې به همدغه معدن به د یو څو زورواکانو خصوصا تیره شرکلونه دوره یادولی سو د هغوی سره اشغال ول. نو په دې خطر باندې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ستر ذخائر، دغه طبیعي او الهي تحائف او تحفې چې الله پاک د هیواد ته ور په برخه کړي دي، نو کله به د دې څخه استفاده کوو؟ هغه د استفادې وخت به لا څه وخت دی. د آدم علیه صلوات و سلام څخه تر اوسه پورې همدغه طبیعي ذخائر او منابع او هر څه د الله شان دی مرسته الله پاک را کړي دي. هغه فارسي کې یو ضرب المثل دی، او ای عبدر کوزه وتو تشنه لبان میګردی، زمین پر زمزکی پر د نعمتونو دي، د نعمتونو څخه ډکې دي، او د الله شان دي افغان اولس هغه د لوجو د تندیو سره او د مشکلاتو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ناخوالو سبب دغه 50 کلنه یا خصوصا دروسرویش کلنه ناخوالی ولې. نو اوس د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره او پر سرتاسري امنیت سره نو یو ور بیا یو ډاډ حاصل شوی دی. نو په دې خاطر باندې ډیرو هیوادوالو د معدن پټرولیم وزارت او خصوصا معدنیاتو کې د انویسټمنت یا د سرمایه گذاری لپاره زړه شو کړی دی، او اوس تقریبا موږ په سلهاو په زرهاو نفر ورزنی موږ وینو چې د وزارت ته رجوع کوي، او تاسو یې خبره کوي یو وزارت باندې بدون بیروبار ولا شو کښو ازدحام نه وي. څومره چې زمر پر وزارت ایلاتي هم دا دی چې مخکنی دغه شل کال کې کچیر زمر د افغان ورور سره کچیر داسې یو فکر وله چې هغه سرمایه گذاری کول غوښتل د معدنیات او سکتور کې، نو د نسو کولای د مثال په توګه کچیر بل پرد او تقدیر په یو دا او طلبي کې هغه د وزارت نه خالي وو، هغه د کاغذ پرانی او هغه متضاد ناقص قوانين چورته شو، دا هغه تر څنګ کچیر دغه کان دي تر لاسه کړی هم ولای خو چې سیمه ته رسیدلې، سیمه ته به د هغه مربوطه والی صاحب او رسوال صاحب کمانډانانو مافیایي کړی وو د ټولو در تهدید لاندې بول، نو دا سړی به زړه تنګ سول چې نو اوس د اسلامي امارت په اتاک سره د معدن او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په ورکولو سره دغه ستونزه نور د شمال څخه تر شرق پورې او د غرب څخه تر شرق پورې، د جنوب څخه تر شمال پورې نور دغه ستونزه د پایتخت کې شول سوې دي. نو ځکه د هیوادوالو رجوع هم زیاته سوې ده، او شرکتونو خپل جوازونه هم نهایی ډیر سوې دي. نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ستورو د دغه الهي تحائف څخه نور د افغان ملت د دې ملت او فقر ته او همدارنګه د دوی غربت ته اقتصادي ستونزو ته او هغه د نړیوالو ظالمانه یا نژوان مردانه تحریمونو سره چې مخامخ یو، نو چې د هغه څخه درېستلو لپاره او خپل هیوادوالو ته او یو کاري خلکو ته د شغل کار د زمینی مساعدولو لپاره وزارت معدن پټرولیم وزارت نو ځکه په کار باندې ډیر یعنی په بیړه باندې خپل کارونه پلي کړي.
بله، څه فکر کوي برهان صاحب، څومره تخنیکی او مسلکي کسان در سره دي؟ داسې اندېښنې موجود دي چې په دغه وزارتونو کې چې کوم کادرونه وو پخوا او په تخنیکی او مسلکي مسلو پوي وو د دغه قانونو په اړه باندې مثلا قراردادونه تر لاستان دي تیر شوي، هغه کسان اکثره اوس په وزارتونو کې نشته.
قدرمن لودین صاحب، تاسو د دغه پښتنې په حق له باندې دومره ویلی سو چې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره، چونکې پټرولیم معدن وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي او وزارت سکتور دی، نو په دې خطر باندې دلته تقریبا هیڅ چاته په دې نامه باندې څوک نه دی استل سوی، د وظیفې څخه نه دی پیسې اخیستل سوی. دا اوس موږ تقریبا د دې ادعا کولی شو چې 2200 نفر دا د تیر دورې هغه متخصصین، دا خو د هیواد سرمایه ده، په دې باندې د هیواد مصارف سوی دي. هغوی په پوره قوت سره زموږ سره په وزارت کې راسستا، پر ډېرو ښه بسونو باندې کار کوي، او په ډېرو ښه معاشاتو، په ډېرو ښه امتیازاتو باندې، چونکې موږ ډېر ښه عواید لرو. نو په دې خاطر ویلی شو چې موږ الحمدلله د متخصصینو هېڅ ستونزه نه لرو. البته څه ناڅه هغه د سر کوم چې په فساد ککړ خلک ول، هغه به غورځېدلي وي. نور ټول هغه بیچاره ولس و، هغه بیچاره انجینران و متخصصین ټول دا اوس هم موږ سره بالفعل بالقوه
ملګری
دي.
کور ودان بیرته تاسو ته راځو. برهان صاحب اوس د قانون وزارت پخوانی سلاکار او د قانون متخصص عبدالقدیر مطفی هم استودیو ته وصل دی له جرمنی نه. مطفی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه د قانون کومې چارې چې پیل شوي دي څومره به فکر کوئ له مسلکي او تخنیکي پلوه مثلا پر ځای چارې وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته ډېره زیاته مننه. د قانون بحث خو د افغانستان د اقتصاد سره تړلی بحث دی، او د افغانستان اقتصاد د قانونو له اړخه هم پیاوړی کېدای شي او هم د خطر سره مخ کېدای شي. د قانون مؤثره استفاده او د قانون صحیح استفاده زموږ د اوږدمهاله اقتصاد لپاره او د زیربناو لپاره یو ډېر مهم او اساسي برخه ګرځېدلی شي. موږ نه یوازې قانون اوس لپاره د استفادې بحث مطرح کیږي، بلکې موږ په اوږدمهال کې د افغانستان اقتصاد او د ثبات لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. اما مسله دا ده چې استفاده څه ډول استفاده. موږ په دې بحث وکړو چې قانونه تنها استخراج کو او په خام مواد شکل سره یې نورو هیوادونو باندې وپلورو، دا البته زموږ د اقتصاد د خرابېدو خواته بوزي، زموږ منابع ضایع کیږي. که چیرې موږ دغه منابع په داخل د هیواد کې استفاده ترې وکړو او د صادراتي قلم په حیث باندې نورو هیوادونو ته په یو منظمه برنامه په اساس باندې صادر کړو، چې هلته موږ وکولای شو هغه خپل اقتصادي منفعت پکې تثبیت کړو، نو دا به زموږ د اقتصاد لپاره ګټه ولري. اساسی مسله دا ده چې عموما په معدن کې نه یوازې بلکې هایدروکاربن سکتور کې هم همدغه سي، موږ کافي ظرفیتونه لرو چې هغه ظرفیتونه باید د یو مشخصې برنامې د یو مشخص تګلارې په اساس باندې ترې ګټه واخیستل شي، او تر څو هغه اقتصادي پایه چې د افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د زیربناو لپاره مهمه ده ترې استفاده وشي. مهمه مسله دا ده چې نو د استفادې بحث ته چې باید څه ډول د استفاده وشي، کوم هیوادونو سره مونږه ارتباط لرو، کوم هیوادونو سره مونږه دغه منابع شریکو، دغه بحث ډیر مهم دی.
نو څه فکر کوي ښاغلی مطفی، آیا د طالبانو پر اتاک چې دای د قانونو چارې ګرندای شوی دی، یو نیم سل وړو متوسط قانون دا محل د استخراج اکیندنې په حال کې دی، او د مساینکو د استخراج چاره هم نږدې شوې دي، اتیا سلنه د اکتشاف چاره مخته تللې دي، فکر کوي کومې اندېښنې چې موجود دي دا اندېښنې به رفع کیږي او په ښه ډول او لازم ډول به دا قانون استخراجيږي؟
بعض دا مطرح دی چې دغه کیندنې چې اوس روانې دي، دا کیندنې د خام مواد په شکل مانی کچېرې روانې، خو دا خو زموږ د اقتصاد لپاره ګټه نه رسوي، ځکه په هغه وخت کې چې استخراج موږ وکړو او خام مواد شکل سره موږ دا مواد وپلورو، سیده چې اوس مهال مونته د یغې هغه قیمت راکول کیږي، مګر په وګت مهال کې خو زمونږ منابع محدود دي، منابع خو دومره نه دي چې هغه بنه ختمیږي. دا خو سرمایه ده، دا خو د افغانستان د نسلونو نسلونو سرمایه ده، له دې نه استفاده باید په تدبیر سره وشي. تدبیر سره په دې معنا چې مونږ د خپلو منابعو هغه از ارزښت او ظرفیت چې دی وپیژنو، او هغه چې دی په تدبیر سره استخراج کړو. که چیرې دغه شکل مانی چې اوس مهال مونږ عملاً د هغې نه لنډه ګټه اخلو، او هغه مونږ په نورو هیوادونو باندې همسایه هیوادونو باندې پلورو، او هغوی بیا چې دی پروسس کوي او په مختلفو مرحلو کې چې دی صادروي، نو دا ډېره زیاته اقتصادي ګټه مونږ ته نه رسېږي، بلکې مونږ ته تاوان دی. زه تاسو ته یو مثال در کوم. په تالکو کې که چیرې تالک تاسې پروسس کوي، د هغه څلور پنځه قلمه پروډکټ یا تولید ورکوي، نو که تاسې تنه تالک راواخلئ او پاکستان ته یې ورکوي، ایران ته یې ورکوي، یا نورو چین ته یې ورکوي، نور هیوادونو ته یې ورکوي، نو د دې ګټه خو ټول هغې هیوادونه اخلي. اقتصادی ګټه مونږ ته نه دیږي. پر لنډه کې دا ده چې دغه اوسنی مهال کې چې کوم خرڅلاو روان دی مادم، دا زما په نظر زمونږ لپاره ډېر غټ اقتصادي تاوان پاینده.
یعنی په لنډ وخت کې ممکن ګټور ثابت شي، اما راتلونکي کې مثلا ګټې دومره نه ثابتېږي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید په کور کې پروسس شي.
لنډ وخت کې هم د قیمت مسله ده. اوس مثلا که تاسو تله کېدی او خلکو ته ووایي پاکستان ته غږ وکړئ چې راشي زه معدن خرڅوم، او په تله باندې او په تونونو تونونو باندې تاسو ورته ورلېږئ، نو دې خو طبیعي خبره ده. تاسو پیسې لاس ته راځي، تاسو وایئ چې ما ته پیسې لاس ته راغلې، او زه چې دی دغه دی ما معدن نه عواید درلود. دا زما په نظر عواید نه دي، دا د معدن معدن په غیر مستقیمه توګه باندې تالان خواته روان دی.
مننه. وروسته به حتما د برهان صاحب ځواب ولرو. مدفي صاحب
مهرباني.
او سلامت اوسئ. کور ودان. اوس به ورسو د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر ته چې استودیو ته وصل شوی دی. بهیر صاحب راځي، ساسو نظر واورو. ښاغلی برهان وایي چې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان چې د قانونو چارې ګړندۍ کړي د دې لپاره چې کورنۍ عواید زیات کړي، او دا وروسته تر دې چې نړۍ او په مجموع کې لویدیځ د پراختیایي مرستو په برخه کې افغانستان ته شا کړه. دلته بیا د قانونو پخوانی سلاکار ښاغلی مدفی بیا وایي چې هغه ډول چې لازمه ده په مسلکي ډول د قانونو کیندنه نه کیږي، او اندېښنې موجودې دي چې ګټه به کمی او لنډمهاله وي. ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی د قانونو؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته، د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زیات څه باید په واضح وایم په صراحت چې او ټول افغانان په دغه پوهېږي چې قانون د افغانستان قانون د افغانستان ملي سرمایه ده او ملي شتمنۍ دي. دا هغه شی دی چې د موږ نه تر څو چې خپل او نه غواړو څوک یې موږ نه وړی نه شي، او تر څو چې هغه وخت پورې تر څو چې موږ خپله دغه توانایی په تخنیکي لحاظ او علمی لحاظ دغه توانایی د داوطلبي د استخراج او د استفاده نه لرو، زه فکر کوم دغه قانون د مسایلو کې زیاته توجه، یعنی اولویت ورکول دته په دغه شرایطو کې هم دی. د بیلګې په توګه که چیرې تیرو شلو کلونو ته هم وګورو، البته په لومړي سر کې، البته په 2001 دویم دریم کال کې زیات توجه د ته و چې دوی غوښتل چې زر دا قانونه داوطلبي ته ورکول شي او استخراج شي او ترې ګټه پورته شي. خو وروسته وروسته چارواکي متوجه شول چې نه، قانونه خو زموږ نه څوک وړی نه شي، دا خو هلته دي. خو ښه دی چې ورو ورو په نورو عایداتي منابعو باندې کار وشي. قانونه بیا وروسته کله چې موږ کافي اندازه کدرونه متخصصین ولرو ښه ارزیابي کولی وشو، وروسته بیا دا موږ دغه ته البته د خپل پلانو کې ولرو. او پنده دلیل زه فکر کوم فعلي شرایطو کې دا واضح ده چې بهرنۍ مرستې نشته افغانستان، او دایم یو واقعیت دی چې افغانستان مرستو ته د دونر مرستو اړتیا لري تر څو چې موږ خپل انکشافي پروژې پلي کړو. اما دا په دې معنا نه دی چې موږ په ډېرې عجلې باندې د خپل هغه ملي شتمنۍ او سترې شتمنۍ البته دغه لیلام ته ورکړو. خب به دایی چه منگ آن نوری عایداتی منابعی که ده ترانزیت دی، ده تجارت دی، ده تولید دی، کارخانه دی، په ده مسائل رو باندی زیاد توجه کن. معادن زمنګ اولویتی اما نه په دې اندازې چې
بیره باندې او مننه کور ودان خبرې به او سلامت اوسئ. ور بشو برهان صاحب ته چې د قانون او پټرولیم وزارت په استازیتوب موږ سره په بحث کې دی. برهان صاحب دغه انتقادونه ته څه وایي؟ مدفی صاحب وایي چې دا محال چې قانون په کوم ډول استخراجیږي ګټه لن محال دی او د لیلام په بڼه خرڅیږي، او ښاغلی بهیر هم ورته نظر لري. څه وایي تاسو د انتقادونو؟
مننه لودین صاحب، قدرمن عبدالقادر مطفی صاحب او همدارنګ بهیر صاحب، ټولو ته د زړه له کومې ورته هرکلی وایو. الله پاک دې په عمر کې برکت واچي. د دې مجلس مو واورې دي، یقیني خبره ده. د دې خبرې هم چونکې زموږ مشران دي او په دې ساحو باندې چې اوس موږ د دې پردا ساحو باندې راغلي یو، نو همدغه صاحب پردغه علاقو پردغه سیمو پردغه منطقو باندې پردغه کارونو باندې دي چې سوي دي د دې تجربه پکې جاته ده. نو موږ په ډېر درنښت باندې د خپل افغاني قدرونو هغه په بهر کې دي که په داخل کې دي، خصوصا د معدن په سکتور کې چې مخکې مهم خبره وکړ چې دا یو غیر سیاسي سکتور دی، نو په دې خاطر باندې د دوی په زړه پورې مشورو ته ان شاء الله امر هر وخت سترګې په لار یو. نو دا یو یقیني خبره ده چې دا یو شی سته، خو البته چې اوس موږ مخه کړې ده په داسې یو حالت کې چې د تحریمونو سره مخامخ یو، او بل دا ده چې داسې مو هم نه دي کړي چې بالکل یو څوک وایي چې تاسو یو لیلام پر ایستلې دی خدای نه کړده. بالکل موږ په یو بهترین شفافیت رامنځته کړی دی، او په دې کې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې همدارنګه د ریاست الوزراء چې دې سکتور ته یو نهایي زیاته توجه پکې کیږي، او هغه مهمه کم چې د فساد شکوک او شبهات پر پیدا کېدل، نو موږ پر هغه ځای باندې د امین خلک شنولي دي چې درسو د فساد مخه ونیول شي. نو بل دا د خپل هغه متخصصینو ټیمونو څخه چې د لې په داخل د وزارت کې لرو، نو تقریبا موږ یو قدم هم د دې به اجازه مخته نه دی اخستی، او بلکې د دې سره د نور هیوادوالو کپه بهر کې دي ځینې خوافج افغانان رونه راستره ملتیا کوي په هغه نظرونو ته هم ګورو. نو زه وایم چې د دغه وخت څخه چې د اوس مردا چې د یو حالت کې مثلا افغانستان قرار لري، بالکل ویلی سو چې د دغه حالت څخه، یعنی دا معنا مې د اقتصادي مشکل نه شایم، اقتصادي تحریمونه نه شایم، بلکې یعنی د دغه نعمتونو څخه، د دغه الهي تحفو څخه به موږ څه وخت استفاده کوو؟ اخر به وخت څه وخت دی؟ دومره سرتاسري امنیت چنن په افغانستان کې دی، نو تقریبا ګرچه نړیوال کوشش کوي چې موږ حالات امنیت سره مختلف کې، خو لیل الحمد یو د اسلامي امارات د قواو څخه یو قوي عزم او کبي هوډ دلته شته چې دغه مشکلات کوم دي. او موږ هم کوم ودانې وایي چې موږ سره خصوصا د معدنیاتو په سکتور کې موږ سره د دې همکاري نهایت جاته ده، او موږ سره امنیتي قواو د کاشاکو په مخنیوي کې او همدارنګ او بل داده چې موږ داسې یو شفاف حالت را منځته کړی دي چې ټول هیوادوال ډېر په اسانۍ کولای شي موږ دغه لاري د قانوني لاري مو پر خلاصي کړی دي چې د قانون لاري څخه راشي خپل په دا وتربي کې شرکت وکي، هغه ټول پروسه د دې ومخته په حضور کې وړاندې کیږي. نو زه په ډاډ سره وایلی سم چې د یو وزارت یو دومره امین شخصیت، البته لکه دا اوس چې پر امیر پر دی شیخ شهاب الدین دلاور صاحب، نو د میډیا په مخ کې د ټولو هیوادوالو ومخته همدا بالکل شیخ قسم اخیست، نو په دا قسم کې دی وایي چې زما دي د الله په ذات قسم چې د دغه پوسټ څخه زه د مشرانو له طرفه څخه یو امین پر دې پوسټ باندې د دې ملت پر یو ستر مهم دی باندې زه قرار لرم. د دغه پوسټ څخه یو روپی یو افغانۍ حلاله استفاده کما د دغه وزارت معدن او پټرولیم څخه وکړ، حلاله هم را باندې حرام ده. نو
هغه استفاده باندې کې برهان صاحب ما اندېښنې دا وي د دواړو ملمنو چې وویل چې بیړه کیږي، او بل دا د چې وای د خامو موادو په توګه باندې په نورو هیوادونو خرڅیږي. څه ویل کیږي دغه د ام سی سی کمپنۍ څه وایي؟ دوی به د عیناکو کان چې کیندي د خامو موادو په توګه به وړي چین ته، او کنه دلته به یو څه پروسس کوي او قیمت به لوړیږي.
لودیم سمخترم د خامو موادو په هکله باندې مونږ ګورو چې څه کوم مجلس وکړي، نو زه په دې اړوند باندې دا ویل غواړم چې موږ دا تر اوسه په یو بهرني شرکت سره قرارداد نه دی کړی چې دوی لازمر زموږ دغه استخراج کړی دی او بغچه را میټریال راڅخه باچ تر اوسه پر داسې یو حالت را منځته شوی نه دی. او د کوم چې اوس دیانی تقریبا زه دا د کورمایټو خبره درته وکم شپږ میاشتې دا پروسه ده او طلبۍ څخه د پروپوزل د چې کېدو څخه د اعلاناتو پروسه غالبا چې شپږ میاشتې ټیم ونیوي دا اوس تېره هفته کې موږ لس کورمایټه خپلو داخلي شرکتونو ته ورکل او په داخلي شرکتونو کې هم د ریالیټ تر څنګ و هغه پروپوزلونو ته نظر کېږي او هغوی بېرته پر هغه خپل تعهدات راټینګېږي چې تاسو کوم تعهدات کړي دي. نو پر دا باندې موږ زور هم دایي فشار مو هم دغی چې تاسو دا پروسس د لی په داخل کې د افغانستان وکړي. او الحمدلله اوس چې تقریبا موږ د وزارت صنعت او تجارت سره کوم ډاډ چې موږ سره کړي دي نهایي ډیری فابریکې اوس د پروسس لپاره چمتو شوي دي او دا کار بالکل په خپل هم کولای شو. او پاتې سوله د بهرني شرکتونو سره لکه د ایم سی سی کمپنی چې د میساینک خبره ده پر هغوی باندې مو دغه شرط تقریبا یعنی زموږ د هغه مهمو شرایطو څخه دا شرطي دا اوسنۍ چې ما مخکې وویل چې اچھا په صد مذاکرات مخته تللی دي شل په صد هغه تخنیکی ټیکنیکل پوینټ یا هغه تخنیکی موارد چې اوس پاتې دي پر همدغه باندې چې د مجلس روان دي همدغه رقم د تخنیک دغه رقم موارد باندې مدري سره بحث روان کړی دي. او حتی کیر دولت چې دا قرارداد کړی وو په دغه قرارداد کې یو ماده دا هم ده چې موږ ته تاسو د بامیانو څخه 15 لکه کنه کولر راځوي د کلچ د بامیانو څخه چې معدنیاتو څخه نو موږ اوس دغه باندې ورته ژمن یو د بامیانو کولر تقریبا د 2-3 میاشتې کېږي چې بند کړی مو ده. علت یې هم دا دی چې بند کړی مو ده که سبا موږ د دې سره قرارداد بخته ولاړ شي نو بیا به داسې نه وي چې بیا موږ په خپل عهد کې او په خپل پیمان کې ورته کم رانو شو. دغه کولر ورته وو دا د همدغه پروسس لپاره.
سلامات اوسې برهان صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو چې ممکن دوی هم پوښتنې ولري د بحث په اړه باندې یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ له ازادۍ راډیو نه.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام زرملوال صاحب. سړی مشی څه پوښتنه لري تاسو د بحث په اړه؟
تاسو سړی ما سوي بس خیبر پښتونخوا ریپورت نه مې اړیکه نه ولي. تاسو ته سلامونه او درې واړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په لومړي قدم کې.
مهرباني.
او د برهان صاحب نه دما دغه پوښتنه ده چې په دغه اټم او نویم کلونو ترمنځ یا مثلا دغه نه را پدې خو دا تیر فاسد نظام چې وګ دغه شل کلنې پدې کې یعنی دغه موږ د هیواد د تماتیک کاري مثلا جواهر او دغه نور شیانو مثلا د جګدلت کې یا مثلا پنشیر کې یا نور د شي د خپل سری کندنه بکې دي او هغه د چرواکي وش مختمعلوم دي چې نن سبا غوې اخلان بولي غوې په دغه شیانو غیر قانوني تور باندې به یورپ ته ولرل ته به کاچا کی ته ور باندې ورول او غټه به جنا استله او یا به غوندو هوا ته نه چولل نه دي مالن د پښتنا د مسرم برهان صاحب نه چې دې بهر چې د تاسو څومره توجه یې شه دا اوس مشنوې شو شوې دا نه ده شوې
کور ودان زرملوال صاحب ډیر مننه. سلامات او سیاو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا د قانونو پاړه باندې بحث اوري.
لودین صاحب تاسو سلام او ټول ملمنو او ریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کې املاغما
او مهرباني همدر صاحب
دماغ له برهان ته محترم نه دغه پښتنه ده چې قانون خو سیاري او استخراج شروع کیږي سنا څخه خلکو ته پکې کار زمينه برابرۍ دي او دغه وایي چې دا کوله بند ده دغه کولی استخراج دوی باید سپار قیمت اجازه شروع کړي او په داخل کې قرارداد وکړي ځکه چې لودی سه محترم سمره چې زه معلومات لرم مختلفه مې پستر ګولې ودی په زرګونو باټې دي کدي د احساس کې په باګرام کې په کلاکانو کې په چرای بوتخات کې همدې په خوښ کې کنه په دا کندوز علاقو کې مختلفه لیدلې دي چې دا ټول په کوله چلی کې او چې کوله نه یې کنه نو دیو منظور کار نه کوي چې کنه او ټول کار په ټاپه ولاړ یا زه اوس خپل وینم چې په لکونو خلک دغه کار نه محروم دي او ور کم دي ته ماتل دي شغه باټې بند دي او ډېر ورو خلکو روزي پکې نه ختبا کده کې تل دی لک توجه کې او بل دا خارج ته ځي هم دا وسه مون موټر وینو چې پاکستان په لور رواني کده کې باید بندې ولا دی په داخل کې دا ډېر ورو خلکو ته کار ورکې دا غوا نظر مو پښتنه نه و.
سلامات اوسې کور ودان. ایو اوریدونکو خپل پیغام ثبت کړی دی دا به هم وورو ورو سبب ارتمل منو تراش.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته او قدرمنو ملمنو ته منار خانم د نورستان ولایت د دوه بوله سوالینه دلتا زمون پولیس والے کی پا مادن بنی کار روان دے زیاتر مادن اوزی او هغه چې کوم پاکستان ته انتقالیږي او هغه کې دوه برخې امارت واخلي امارت والا اخلي او باقی چې کوم ټول پاکستان ته انتقالیږي. سوال می دا دی چې باید دا ټول امارت والا واخلي دی او قرارداد لمخې خرڅ کړي. السلام.
سلامت اوسې کور مو ودان. ډیر مننه یو بل اوریدونکو وصل دی دا به هم را واخلو بیا به میلمنو تر وګرځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې پروګرام اورئ.
الدین صاحب تا تا وزیر صاحب تا صدر سر ملمانے تو سلامون ایما تو الدین صاحب جناب وزیر صاحب نے مدا پختنا دو چی ڈیرا کا خبر ادو دا دے کنو دے کلے یا افغانستان خال کے تد میرا بنیو کو کا افغانستان پخ پلے کے دروی کسے بورنئی ہے و دسرا دے دئی دس خاتینا و کو میرا بنی دے و کو پٹراول دیزل بیر شي نه دی په افغانستان کې خورزنه از بیر شي تیم نمیک او غنیون وگی تگی در بدر ای څوک په لکاو په کرلاو مهاجر ی د سوند په ورکه شي جناب لودین ته یو د زوانانه تک کا سعودي اسلامي ملک کې مزدری کیږي د نړۍ هیوادونو نه خلک زیرو راضی مزدری وکړي کرینا جوړ کا خپل کاروبار جوړ کا په لکاو مجرم تبا بربودی او غنیون هم د اسلامي ملک ته خلک مزدیره د پوره ولګي او غنیون هر قرض دا د صحکی می ګولای شي نه راګي الله تعالی کنیاب کو چې څوک لوسینا کو نه وای چې چې پر خپل پټرول ارشه یې ستلی نه کدا کو په وتر د میګ د سعودي نه افغانستان پر شي خلک درته په افغانستان کې بو مزدیره کو دی وا او غن په صفات به سواد سلامه
سلام تاسو ته کور مو ودان د اوریدونکو پښتنه وي اوریدونکو متاسفانه ډیر دی خو بحث لا پات دی بیا به دوی ته نوبات ورکو اوس به ورشو بیرته ملمنو ته بهیر صاحب تاسو ته راځو. چین ولې ډیر نږدې شوی دا ځل افغانستان ته په تیرو تقریبا پنځه لشپاړس کلو کې دوی ونتوانېدل چې د قانونو په برخه کې عملي کار وکړي د مس عیناک استخراج تړون یې کړی و اما په یو ډول سره حاشیه ته شوي و دوی له دې تړون نه او دې تړون د کان له استخراجه اوس فکر کوي لویدیځ هیوادونه نشته چین ښه موقع لیدلی چې افغانستان ته را نږدې شوی او دغه د ژر په استخراج باندې کار پیلوي.
عمدتاً دا دوه دلیل لري، یو سیاسي ملحوظاتو پخوان او فعلنه او بل تخنیکی مسائل دي. البته دا منګه تاسو واضح پیږو چې اقتصاد دوه اړخه لري، یو اړخه سیاست دی او یو اړخه اقتصاد دی او دا یو د بل سره تړاو هم لري، کله منفي متاثرېږي یو د بل نه او کله هم ډېرې ګټې رسوي. خو دا د ته ارتباط لري چې څومره ښه د چارواکو لخوا ښه مدیریت کېږي دا وضعیت، که چیرې ښه مدیریت شي بې ګټه ده او که ښه مدیریت نه شي بیا ضرر دی. په تېرو شلو کلونو کې بېل شکه دا واضح دی، ټول پوهېږي چې افغانستان هلته د ناټو ځواکونه او هغو افغانستان پخواني حکومت ته کومک او بودیجه د هغو لخوا تمویلېدله. دا یو واقعیتونه دي چې باید موږ ومنو وی وایو. نو کله چې تمویل کوونکي نوري نو بیا دا زیات هغو ته سي ښه نه برېښي، ډېر خوند نه ورکوي. عامیانه یې وایم چې بیا مصارف به هغو کوه او جنګ کې به دوی دخیل و بیا کان یې راغلی وای چې چین دا کان یې استخراج کړی وړی وای. دا یو دلیل و په عمده کې په ټولو کې. تخنیکي زیات سیاسي مسایل باندې نه غږېږم، تخنیکي برخه اقتصادي برخه عمده دلایل و لاملې درلودل. یو دا چې کله چې دا داوطلبي ته ورکول شو وروسته د هغه د باستاني آثارو مسله په دې سیمه کې را پیدا شوه چې دا د افغانستان لپاره یو معنوي ارزښت لري. په دې کې زیات د افغانستان دولت توجه داوه چې باید اول دا سایه مشخص شي، یعنی چې دا باستانی آثار باید تخریب نشي، یعنی متضرر نشي. کله چې چینایان دته متوجه شول چې دلته خو یو اندازه دوی د استخراج سطح را ټیټیږي، یعنی د عاید کمیږي مفاده، دوی بیا بله مسله په دې قرارداد کې مثلا دلته د وسپنې د پټلۍ مسله وه چې دا د یاد شیرخان بندر نه یاد ایرتان نه دا رات سمنگان ته، سمنگان نه کابل ته، کابل نه لوګر ته، بیا د لوګر نه دا وسیله داسې په دغه باندې په ننګرهار باندې پېښور ته ته. کله چې دا مسله شو به چینایانو ده باندې زیات تمرکز وکړي چې نه راځه خی د لوګر نه وروسته د ننګرهار خواته دا به د قرارداد نه وباسي. یو څه مسایل دا دویم دا چې کله لکه مخکې چې ما وویل تاسو خدمت کې عرض وکړه هر څومره چې موږ ښه پوخوالي ته د علمي لحاظه رسېږو هغه نه موږ پوهېږو چې څومره عمق د کار کې نوزو. د دو محیط زیستي مسله دا مسئلې ته زیات افغانستان البته د پانتونونو استادان او د قانون و پترولیم وزارت پخوانی چارواکي البته دوی متوجه شول چې د معدن چې استخراجېږي د ده نه خو یو څه فاضله اضافي مواد هم پاتې کېږي. دغه مواد که ښه مدیریت نشي مناسب ځایو ته وړل نشي یا تر آخري حد ترې استفاده نشي دا کوم ځای کې زیرمه کېږي دوباره بیا د ده اضرار څومره زیات دیده سیمې ته او ده مسئله
پوښتنه دا ده له اورېدونکو سره له موږ سره چې تقریبا د عیناکو کان په قرارداد باندې چې په 2001 کې وشو تقریبا 14 کاله دغسې شاوخوا اوښتي دي، آیا په دومره کلونو کې نشوای کېدی چې مثلا دغه مسایل وروستي شي او عملا کار پیل شي؟ ځکه افغانستان یو بېوزله هېواد دی او دا یو ښه موقع وه چې چین راسه مثلا پانګونه پکې وکړي. ولی ولس اتلس کاله دغه موضوع وځنډېده، بالاخره اوس ته پاتې شوه چې اوس طالبان وایي چې ام سی سی کمپنۍ به زر استخراج پیل کړي.
ما خو وویل چې ما البته دا موضوع ته اشاره وکړه چې هغه وخت زیات د سیاسي لحاظ زیات دګر یعنی د زمينه هم
یعنی د چین مخه نیول کېدله په لوی لاس او کنه
دا مسایل هم وو. دا مسائل هم وو د خپل قرارداد کې د خپل معدن کې د خپل په دغه سیمه کې نور مسائل را پیدا شول، تخنیکی مسائل لکه چې ما مخکې وویل دغه مسائل چې پیدا شو به ورو ورو د دولت هم البته دوی هم ورو ورو د زیات زړه نه ښه کاو په دې چې د قرارداد غوښتل داسې پلان داسې و چې دا قرارداد بیا وکتل شي څه مواد پکې کم زیات شي تر څو چې ګټه یې افغانستان ته زیاته ورسېږي. د دوه عمدتا دوه اړخه او دلته نور مسایل هم دي. زه نه پوهېږم څومره موږ وخت لرو د خپرونې کې. دلته د 400 میګاواتو برق مسله وه، هلته د نظارت مسله وه، هلته د یو سلسله نور مسایل وو چې دغه ټول باید زده شول چې د کار وځنډېږي تر څو چې اوس زمینه مسایده شوې. اوس چې زمینه مسایده شوې دا ډېر ښه کار دی. د افغانستان معدن دي، دا باید استخراج شي، باید زیاته هم څومره کولی شو هغومره زیاته ګټه باید موږ افغانستان ته باید حساب کړو. خو مشروط پر ده چې موږ د زمینه سازی یا بستر سازی د ده دپاره وکړو. دا په دې مانا تر څو چې موږ د خپل کار د خپل قدر په صفت د خپل کادر په واسطه د خپل کار نظارت نکو مدیریت نکو او د خپل په ګټه ضرر پوی نشو په نور موږ دا کار کولای نشو. دا خبره به بیرته د تر راګرځي چې موږ د نړیوالو سره څنګه ښه اړیکې ولرو، د موږ روابط ښه شي، د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د موږ کادرونه لاړ شي نورو هېوادو کې تحصیل وکړه، موږ قوي پانتون لرو، پل تخنیک پانتون، د ده استادان بیرته راجلب شي، راشي دوی لاړ شي د کمپنیانو سره بیرون نورو هېوادو سره چې په دغه برخه کې تجربه لري د دوی سره کار وکړه تر څو چې د ده مدیریت کم
بله.
هم زموږ دوه ګټې وشي، هم دا چې موږ ته عاید راشي، د موږ کان دی، د موږ سرمایه ده، دا موږ خرڅه کړې ده په اصطلاح، هم عاید مادي عاید راشي، هم زموږ کادرونه وروزل شي چې نور کارونه قانونه چې دي په آینده کې د ته موږ خپله دا توانایي د علمي او تخنیکي لحاظه ولرو. او بل مکتوبونو مسله ده چې دا خلک ذهنن او علمی لحاظ آماده شي د خلک
قربان. برهان صاحب ته به وروسته را شو د اوریدونکو که پوښتنې به هم جواب کې. خو مطفی صاحب براواخلو منتظر پاتې شو. مطفی صاحب دغه سی ویل شول چې د چین مخه په یو ډول نیول کېدله، تخنیکي ستونزې دومره وي چې تقریبا 14 کلو کې ورته زمینه د دې برابر نشوه چې چین عملا راسي او په کان کې استخراج پیل کړي یا د خامو موادو یا هم دلته د پروسس کارخانه ورته جوړ کړي. فکر کوي داسې څه لیدل تاسو د وزارت د سلاکار په توګه چې د چین د پانګونې مخه نیول کېده؟
مخکې له دې نه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت ته په رسمي توګه مانې راشم، په 2018 کې بیجینګ کې د بلټ اینډ روډ انیشیټیو یو ستر کانفرنس چې په هغې وخت کې ما په یو تحقیقاتي اداره کې کار کولو چې د یو محقق په حیث مې کار کوو زه بیجینګ ته لاړم او په چین کې مې د چین د همدې شرکت ځینو مشرانو سره هلته ولیدل په بیجینګ کې او هغوی د هغوی هغه کانفرنس هم په همدې اړه و چې دغه بلټ اینډ روډ انیشیټیو دغه کوم پروژه چې د پاکستان له لارې دوی په منطقه کې لري او دلته دوی تقریبا د 500 نه تر 600 میلیارد پورې ډېره زیاته پانګونه کړې ده. همداشان د مس عینک بحث هم هلته مطرح شو. مسله اساسی دا نه و هغه وخت چې چین سره زموږ مذاکرات هم و چې دوی په دې د مسانه قرارداد کې پنګونه څه ډول وکړي یا مثلا دوی څنګه استفاده ترې وکړي. مسله اساسي دا و چې دوی په قرارداد کې تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات زموږ لپاره اقتصادي ګټه نه لرله. که موږ چیرې منطقي بحث وکړو، اصلا چین سره دغه شرکت سره د چینایي شرکت سره د قرارداد اول نه د کله چې په 2010 کال کې د دې قرارداد امضا کېده، اصلا د قرارداد زموږ لپاره اقتصادي ګټې سمې محاسبه شوې نه وي. چون مخکې له دې نه چې تاسو یو غټ قرارداد ته ځئ او یا د مسعینک بحث کوئ، مسعینک یو مسله ډېره مهمه ده چې په منطقه کې په دې آسیا کې دا ویلی شو چې مسعینک یو بینظیره کان دی. هغه منابع چې دلته اکتشاف شوي دي یا تفوس وخت کې چې کوم معلوماتونه راټول شوي دي، دا ښیي دا جوتوي چې په منطقه کې د مسعینک په شان کان نشته، یعنی دا یو بینظیره کان دی. او 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 دغه منابع زمونږ د یو اقتصادي محاسبې په اساس معنی قرارداد خواتلانه. خو کله چې قرارداد شو په دې کې هم چینایانو غوښتل چې تعدیلات راولي. فرضاً دوی هغه وادي چې کړی وي هغوی نه صرف نظر شي، هغه ګټې چې دوی د افغانستان دولت په هغه وخت کې د ورکړې وادي کړی وي د هغې نه غوښتل چې صرف نظر شي. په همدې اساس باندې دغه مسلې هم مطرح وي. چون آثارو مسله چې بحث ول آثار هم هلته یو ډېر مهم برخه و دی، هغې ځکه موږ لپاره دوه سرمایه وي. یو سرمایه زموږ د آثارو ساتنه و، ځکه چون آثار خپله تاسو ته په غټ بحاله کې د ټوریزم له لارې تاسو ته عواید راوړي او دا د یو تاریخ او د یو کلتور برخه وي او دې کې ډېر مهم رول لري. اما مسله چې څومره هم په دې وروستیو کې هغه دا و چې چینایانو په شرکت کې په قرارداد کې ډېر فاش او غټ تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات افغانستان د اقتصاد په ګټه نه و.
او همدا و چې دغه دومره ډېر ځنډیده تقریبا دیارلس پرلس کاله د تړون ووتل خو عملي استخراج پیل نه شو، فقط ابتدایي اکتشافات شول او دغه مسایل رامنځته شول.
اصل کې مسله هم دا و چې دوی دا ظرفیت چین یو اقتصادي قوت ته بدون شکه، اما چیرې چې اقتصادي قرارداد دوی کړی دی هلته همیشه دوی په سلو کې 90% ګټه غواړي، 99% ګټه غواړي، 1% ګټه ورکوي. دغه مسله ورسره موږ په هغه وخت کې هم بحث لاندې نیول او موږ ورته ویلي چې تاسو که چیرې دلته کار کوئ یا دلته د دې مسعینک نه استفاده کوئ، چې موږ تاسو ته یو بېنظیره کان درکړی، داسې کان دی چې دا په منطقه کې نشته دی، دغه مستي چې د دې کوالټي او د دې هغه خاصیت او دغه د نورو هیوادونو د مسو سره ډېر تفاوت لري. یعنی مونږ ډېر په منابعو باندې، ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې منابع محدود دي او تاسو منابع نشئ کولای چې په یو دم ټول له لاسه ورکړئ. که چیرې تاسو دا استخراج کوئ نو ما مخکې خبره وکړله چې دا معدن چې دي دا د راتلونکي نسلونو سرمایه هم ده، لیکن موږ مکلفیت لرو چې موږ په تدبیر سره د دې استفاده وکړو. بدون له شکه چې موږ ته نعمتونه خدای پاک را کړي، اما دا نعمتونه یوازې زموږ نه دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو هم دي چې هغوی هم باید له دې نه استفاده وکړي، له دوی نه ګټه واخلي. چون دا یوازې د یو نسل یا د یو جنریشن د استفادې لپاره نه دي.
سلامات اوسئ مطفی صاحب، مهرباني لاندو کې
باس اصل کې دا دی زرا ټولو ما باس اصل کې دا دی چې چین دا ظرفیت لري چې قراردادونه په صحیح توګه عملي کړي، اما دوی ډېر منفي ریکارډونه هم لري. تاسو یو مثال په سریلانکا کې درکوم چې سریلانکا کې دوی دغه پروژې عملي کړلې او اوس د سریلانکا وضعیت ته تاسو ګورئ چې په څه ډول دی.
سلامات اوسئ برهان صاحب، اوس چې دغه د قانونو تړون یوې کمیټې ته تللی چې بیا وارزول شي همدغه د مسعینک، څه فکر کوي دغه مسلې چې متفقې سره اشاره وکړه چې چین 90% ګټه غواړي، څومره به تاسو یا د معدنو وزارت په ټوله کې دغه ډول نقطو ته یا دغه ډول ټکو ته متوجه اوسئ؟
مننه لودین صاحب محترم. لکه څنګه چې محترم متفقې صاحب او همدارنګ بهیر صاحب ادوارو څه توضیحات ورکړل، نو زموږ لپاره د هدایاتو او د لارښوونو حیثیت لري. نو ورڅخه مننه کوم او فاطمه سودا خبره چې قدرمن نودین صاحب د اسلامي امارت پراتک سره چې کله معدن پټرولیم وزارت په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او یو د سترو ننګونو څخه چې یو کان مردر لودي هغه دغه د میساینک او د ام سی سی شرکت سره وو، یعنی دا د تیر حکومت څخه مشته په میراث پاته شوی جنجال دی چې په 2008 کال کې د دې اګریمنت شوی وو، خو متاسفانه چې دا غوړ لسکاله افغانان د دې نامه څخه نور ستړي شوی دي چې میساینک د دې غړونو نه هی ډیر واورې دي. نو موږ وای چې نور باید دې ته د پایتخت کې شو د عملی کار پر شروع کو او ویل ته هم دا وو، البته قدرمنو ملمنو دې ته اشاره وکړ. نو معلومدار خبره ده یو سیاسي او همدارنګه یو اقتصادي رقیب او نظامی رقیب چې د امریکا او چاینا ده، چې دا دوه رقیبونه سره مخامخ کیږي او په داسې یو ساحه کې چې دلته یو د اشغال دغه باندې راغلي دي، په نتو په عزم باندې راغلي دي او د ځان سره نهایي ډیر نور ملمانه هم سره راوستلي ول، او بل یو اقتصادي رقیب یو نظامی رقیب او سیاسي رقیب دی هغه دی، یعنی امریکا ته دی غرب ته دی تابوتونه روان وي او چاینا ته دی د دې څخه نفع او ګټه ورته اقتصادي ګټه دی روان وي چې د داس غمل کېدل. نو ځکه په حکومت کې پر مختلفو دلایلو باندې دغه مشکل د مشکلاتونو راغلی ول او دغه کان د مختلفو ناخوالو سره مخامخ شوی وو، خو خوشبختانه د اسلامي امارت پر اتک سره مشرتابه مشته امر وکړي چې تاسو دغه قرارداد چې د میساینک قرارداد یو جنجالي قرارداد نور د پایت ورسوي وی ګوري کچيري د ملي ارزښتونو سره پټکر کې نه وو، د اسلامي ارزښتونو د افغاني ارزښتونو سره پټکر کې نه وو، بالکل ارتجمن او ارت متعهد پاتسي. نو قرارداد په کتو سره چونکی موږ کور ودانې وایو هغه دغه متخصصین دغه بشره دان دي چې په داوس مرګ د وزارت په انګړ کې وو مشترا پات دي، چونکی قرارداد خود دغه رقم خلګو قرارداد خود هغه مخکښ خلګو نه وو چې په سیاست په اړه کې د دې لوبي ولې او دې اخوا وجو فاطمه منډي ورا منډي وهلې. نو اوس دغه قرارداد په کتو سره نو مشرانو دا فیصله وکړه چې دا یو داخلي قرارداد نه دی، دا یو بهرنی قرارداد دی، په دې سره افغاني شخصیت افغانیت داغدار نه شي، خدشدار نه شي، بالکل تاسو ورته متعهد واته سي. نو موږ قرارداد په کتو سره چې ملي وسستون زمينه کې پکې پیدا، نو اوس مو ام سي سي شرکت تر لاس څنګه ولې دي چې تاسو پر هغه مادو باندې چې تاسو د تیر دولت سره کړی وي بس پر هغه باندې موږ ته متعهد واته سي، موږ ورته متعهد واته یو موږ افغانانو، یعنی ولو که موږ هغه مخکنی حکومت خلکو دا کار کړی و موږ ورسره متعهد یو، چونکی مخکې مو ویل چې د دې اداري موکل چې قرارداد د ډیرو متخصصینو تر نظارت لاندې شوی دی. نو په دې خطر باندې دې صنعت خبرې یو خو بل خو ته وړي. نو اوس ان شاء الله هغه تخنیکی نقطې مو مخکې ویل چې اته په صد پاتره چې دې فقط شل په صد پاتره دي، خو موږ به ان شاء الله د هیواد او علیا ګورته ګورو چې کله به د تاسو متاثر نه شو، لکه څنګه چې د غرب اته څو هیوادو څخه متاثر نه وي، همدارنګه د شرق د یو بل هیواد څخه هم نه، بلکې د هیڅ څخه متاثر نه.
مننه برهان صاحب، د اوریدونکو پوښتنې به هم لاندې لاندې ځواب کړي، بیا به بحث پای ته ورسوو. زرملوال صاحب، اندېښنه درلوده چې پخوا په غیر قانوني ډول کیندنې کېدلې، اوس هم داسې اندېښنې شته ځکه نورستان هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه، ورته اندېښنه څرګندوله چې قانونه استخراجېږي ډبرې دي او ځي پاکستان ته. څه وایې دې پوښتنو ته؟
قدرمن لودین صاحب، د هرې پوره څخه چې کوم روښتنه کړې وه د قاچاقو د مخنیوي، دا یقیني خبره ده چې دا مخکې یو غټه ستونزه ول، غټه ننګونه ول، خو د اسلامي امارت پر اتک سره ځکه استخراج کولای شو که چیرې استخراج 15% په یو ځای کې په قاچاقو روان وي، خو د دې ډر در کولای شو چې انتقال بیا نشي کولای، ځکه د انتقال په پروسه کې به د اسلامي امارت د ځواکونو سره مخامخ کیږي. نو حتی دا اوس موږ تقریبا د قاچاقو ډیر مجرمین مرد ننګرهار او د لپاکا بل کلرو چې دی نه قانونه قاچاق کوي، نو هغه ته سزا ورکول کیږي او دی وسط زندان کې خپل حال ناشم. او بل خبره چې پاکستان ته روان دي، کله نه کله ما څخه هم دلته جورنالستان در پښتنې ته وی چې کله پاکستان ته ډیره جاته روان ده، نو د کلی پاکله باندې څه دی خبره کول غواړم چې پاکستان کوم قرارداد چې د انډونیشا او د ساوث افریقا د جنوبي افریقا سره درلودي، هغه قرارداد تقریبا د یو کال څخه زیاته موده کیږي چې د څنګهونو سره مخامخ شوی دی. نو د افغانانو لپاره بهترین بازار اوس پاکستان پاکستان دی پاکستان نهایت ډیر اړتیا ورته لري مرچ کوم داخلي افغانانو ته داخلي شرکتونو ته کوم کوله ورکو همدغه کوله به مو شرط نور سره لګو چې تاسو پاکستان ته ورکی تاجکستان ته ورکو ایران ته ورکی چاینا ته ورکو دا نور ته وایي
کوم انتقال چې کیږي قانوني انتقال دی د شرکتونو له خوانه ورول کیږي
بالکل د دې څخه بالکل د دې څخه موږ خپل د معدن پټرولیم وزارت خپل تعرفه او خپل هغه مالیات چې اخستې دي همدارنګه د وزارت مالیه چې اخستې دي هیڅ کله داسې موارد موږ تر سترګو کړی نه دي او که چیرې تر سترګو کوی یقینا هغه خلک چې دغه رقم عمل کوي د سخت مننګونو سره مخامخ کیږي
برهان صاحب یو بل پوښتنه هم دی اوریدونکو جواب کې لاندې دغه همدار څه پوښتنه درلو د وای د بټه ډېرې بیکا درې درې د لورازنه چې تاسو د کوله استخراج بند کړی دی څه وای دی پوښتنه ته هم پلان جواب کوي
مخکې خبره وکړه چې بهرني مارکیټونه خصوصا پاکستان کولی ته ډېر نهایي ضرورت لري کله چې موږ دغه ضرورت احساس کړو نو د یو ډېر ښه اقتصاد یو ښه د دې لپاره چې هیوادوالو ته مو ګټه زیاته راشي مخکې مو مثلا په 1500 افغاني د 1900 میاشتې مخکې تر 2000 افغاني پر یو قانون کړی و یو ناش میدا بهر ودروي نو دغه څخه په استفاده باندې مو اوس په 3000 درنیم زره 4000 باندې ور کړی دي نو هیوادوال مشته وایي چې دا تاسو مشته ډېر ګران راکوي او زه دا وایم کچیر دا کوله په اوسنی بازار کې مل 10000 افغانۍ ته ورسو هم به د گاونډیانو ورته ضرورت وي د دې دغه رقم حالات څخه بعد افغانان استفاده وي کې موږ غواړو چې دا شی اقتصادي منابع څخه چلرو دا څخه په کتلو سره گاونډي هیوادونو ته د دې خالیګاو په احساسولو سره د یو شز زرق اقتصاد په توګه باندې دغه څخه استفاده وکړي
کور ودان بر حساب مننه بحث ورو راټولو متفي صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وایي څه فکر کوي مجموع کې به څومره د افغانانو لپاره د قانون استخراج ګټه ورسره
ګوري د برس کار چې دی د مونږ پاکستان ته ځکه نه ورکول چې پاکستان د دې ته بدون له شکار څوک ضرورت لري دا که هر دنیا هر ګټه وایسي د برس کار چې دی د سپینو زرو قیمت معنی تاسو نه اخلي او استفاده ترې کوي دا غوي مشکل دا غوي مشکل اما مسله دا ده چې موږ د دې ډبرو کورونه په داخل د هواد کې د انرژي په تولید کې استفاده کولای شو موږ د سیمټو تولید په ډبرو کورو باندې کولای شو کچېری موږ غواړو چې اقتصادي ګټه او کباس دي چې موږ د خپل منابعو نه اقتصادي ګټه اخلو باید دا ډبرو کار په داخل د هواد کې د انرژي تولید کې ترې استفاده وشي بهرني هوادونو ته د دې ورکړه د مطلق د افغانستان د اقتصاد په تاوان ده او د افغانستان خلکو ته د تاوان رسیږي مونږ ولې خپل منابع د خلکو ته ورکو دی او وی قراردادونه مشکل لري مونږ ورته مشکل حل کو مونږ ته دا ښکاری چې مونږ غوی نه ګټه کو او غوی نه مونږ ګټه ترلاسه کو دا اصلا مطلق درسته خبره نه ده چې موږ مثلا دبر اسکار راوخلو پاکستان مشکل لري او موږ هغه ته ورکو چې هغه
بله تاسو وایئ چې باید په کور کې درنه استفاده شي مننه متفسب سلامات
اوسئ موږ په کندهار کې د سیمټو د تولید ظرفیت لري او زر شپږ سو ټن انده شان په سمنګانو کې تولید د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري موږ په جبل سراج کې د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري دغه ظرفیتونه تاسو محاسبه کړئ د همدغه انرژي د تولید کې ترې ګټه غسل کیږي او د سیمټو په تولید کې ترې ګټه
غسل
کیږي نور هیوادونو ته ورکول او بل یو اساسي نقطه په دې کې شته ده دبر اسکار اوس په دې نړۍ کې تاسو ګورئ د کلایمټ چینج یا د د د د د هوا یا د د د اقلیمي بدلون موضوع مطرح ده تاسو لږ کال بعد د برس کاری استفاده نه شي کولای یعنی اساسي مسله دا ده چې د لپاره مهم دا ده چې اوس هم افغانستان کې دومره ظرفیت شته چې هم د برس کار په خپل هیواد دننه د انرژي تولید کې تری
ګټه واخلي بلې متفسې په دې لاره چې د اسپارښتنې مو په پام کې ونیول شي دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیدي ډیره مننه کور ودان په زلپور اسپارښتنې مو وکړلې به هیڅ څه تاسو د پای خبرې څه دي
زم فقط لاندو توګه دا وایم چې یو زمنګ خپل نیازمندیان د خپل پیوټ کې په نظر کې ونیول شي څومره موږ ضرورت لرو که او نورې صادر شي او کله چې موږ صادروم د موږ گاونډیان د ښه گاونډیان نه دي د موږ سره یا نه د موږ ګټې فکر کیندي هغه سي برخوردونه شي د موږ د میوه او د غلو په صادراتو وخت کې کوي هغه سي برخورد د موږ د صادرات نم په تمام وخت کې ورسوي شي تر څو چې موږ سیاسي استراتیژیک فشارونه هم په غو باندې ولرو دا یو مسله دویم مسله لاندو وایم چې اقتصاد، روغتیا، قانون، زراعت دا ټول یو د بل سره لنک لري. که چیرې یوه کړۍ کارونه که نورې کړۍ متاثرېږي، نو پانتونونو د پانتونونو خلاصول، د دوی روابط د نړۍ سره د مکتوبونو خلاصول، دغه مسایل ډېر اساسي مسایل دي، تر څو چې موږ ښه قدر ولرو، روزل شوي قدرونه ولرو چې هېواد ته کار وکړو.
ډېره مننه برهان صاحب، تاسو څه لنډ ډاډ ورکوئ او دغه سپارښتنې به څنګه عملي کوئ؟ ډېر په لنډو کې مهرباني.
مننه قدرمن، نه پوهېږم چې بهیر صاحب دا خبره وکړه که عبدالقدیر صاحب وکړله، خو ورته په احترام صرف یو خبره مو دا کوله چې دا زموږ چې کوم اوسنۍ د کولی ورکړه روانه ده، دا مو تقریبا 2000 تنه ته راټیټه کړې ده هېوادوالو ته، صرف چې دوی په اخته شي. البته موږ دا نه وایو چې موږ هغه خپل داخلي شرکتونه یا هغه داخلي اړتیاوې د دې څخه دکړې دي، یعنی څومره مې دا اوس چې څومره استخراج او دا انتقال روان دي، یعنی زه ویلی شم دا زموږ د هغه چلرویه د چلرویه یا خپلو داخلي ترکري دا 10% هم نه ده. دا اوس تازه ویلی شو چې موږ ته د برېښنا وزارت، د برېښنا او انرژي وزارت موږ ته راپور رسولی و، موږ ته غوښتنه کړې وه، مکتوب رسولی و چې موږ غواړو چې یو قرارداد وکړو بهرنیانو سره، نو په هغه کې د برق او د انرژي د جوړښت لپاره او د اوز موږ څخه کونه غوښته ده، غالسنګ غوښته دي، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته دا چمتو کړي په څومره اندازه سره چمتو کولی شو. نو موږ دوی ته ډاډ ورکړی دي، هغه رسمي مکتوب جواب مو ورکړي چې بالکل هر څومره چې ستاسو ورته ضرورت وي انشاءالله موږ به ستاسو هغه مشکلات در رفع کوو. نو موږ پر دې باندې چې هغه خپل ولس مهم څه ناڅه په کار باندې اچولي، د دې تر څنګ شاته چې کوم ذخایر زموږ په نظر کې دي، هغه لپاره مو د سترو پروژو لپاره مو هغوی هم ساتلي دي. او د دې تر څنګ قدرمن لدین صاحب محترم، چې موږ غواړو چې د پرمختګ، د اقتصادي پرمختګ لپاره چې دا کم قدمونه اوس موږ اخو، نو د اسلامي امارت په داسې یو تحریمي حالت کې خپل یو بودیجه اعلانول دا بالکل یو معجزانه او کرامتي عمل دی. نو د قشقري معدن چې په پرانستلو سره دا اوس موږ هلته تقریبا په زرهاوو هېوادوال په کار باندې بوخت لرو. همدارنګه که چیرې د مس عینک پروژه شروع شي او د غوریانو چې یو بهترین قانون د هېواد په سطحه باندې یو حیاتي قانون دی، د اوسپنې قانون، نو همدارنګه د غور ولایت د تلکو د شهرک، نو دا غټ غټ ستري پروژې دي. د دې لپاره یقین وکړه موږ ویلی شو چې په زرهاوو په لکهاوو افغانان هېوادوال موږ کولی شو چې د پکار باندې او دې ته کاري فرصتونه چمتو کړو. نو ان شاء الله همدغه کوم مشکلات چې کوم تر ناتره اقتصادي ستونزې شي دي، دغه اقتصادي ستونزې به بالکل منځځي. خو البته غربي میډیا پر دې باندې ډیر زور کوي، څنګه قرآني فرمول هم دي چې شیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو یا انسي شیطانان که جنی، دا ټول تاسو پر فقر باندې، پر مسکنت باندې دعوت یې چې د مسکناتو د وړې سره مخامخ شوس. تاسو یقین وکړئ موږ ته الله پاک هر څه راکړي دي، که د دې څخه سالمه استفاده وکړو یقیني خبره ده چې
مننه برهان صاحب. همدې هیله چې له قانونونه او له نورو طبیعي سرچینو نه ښه او مؤثره استفاده وشي. کور مو ودان د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان، د دغه وزارت پخوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو لکتونکي دریا خان بهیر صاحب څخه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوې دې چمن چمن، ته دې وطن وطن سوې دې چمن چمن، هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. Dear love. جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ تڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارا تغواڑی سول ستارا تو سول ستارا تغواڑی سول ستارا تغواڑی خی پاکی بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا